دا مشال ریډیو دا سحر 9 بجې شروع دونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 2014 د انګلیس کال د سپتمبر میاشتې 15 نیټه دا زمونږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دی ولنه ګړې سلام پښتونخوا کې زما هارون باچا سلامونه مني په پرونه کې په خیبر جنسا کې د پاکستاني امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ د شوې وې نخته پاړه اوري په دغه راز په پاکستان کې راغلي وسلوالو خلکو ته دا اړولې زیانونو په دې هیواد په پلازمینې اسلام آباد کې د حکومت ضد مظاهرو او پاړه د چارو د پوهانو د څرګندونو او د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره پرتړلې موضوعات او رپورټونه درته لرو یو شمېر نور رپورټونه او څو سندرې هم درورو خو پیل له خبرونو کوو مایک ورکوم خپل همکار بوریوال کاکر
لمړی د مهم خبرونو سره ټکه په خبر ایجنسی کې له پاکستاني ځواکونو سره په نشرتو کې درې وسروال او دوام وګړي وژل شوی دی افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده او نن په پیرس کې د داعش وسروال ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي اوس بشپړ خبرونه په خبر ایجنسی کې د تازه نشټو له کابله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوی دی د باډي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه د خبر ایجنسی په باډا ډوګر سیمه کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نشته کې درې وسلوال او دوه ولسی وګړي وژل شوی دی ناصر خان وویل چې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې امنیتي ځواکونو پر موټر سایکل سپرو وسلوالو ته د درېدو اشاره وکړه هغوی ونه درېدل او پر امنیتي ځواکونو یې ډزې وکړې وسلوالو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی د آفتونو د انتظام اداره وایي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان نور ټپي شوي هم دي بل پلو د یکشنبه په ورځ د پنجاب صوبې ملتان ښار ته نږدې د یو کښتۍ د ډوبېدو له کبله 19 کسانو ژوند له لاسه ورکړی چارواکي وایي چې په دې کښتۍ کې د یو واده ګډونوال سپاره وو افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده دا خبره د یکشنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي یو بیان کې شوې ده بیان زیاتوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د روسیو ترهګرو بریدونو په ترڅ کې یو زیات شمیر پاکستاني وسلوال وژل شوي او نیول شوي دي تر دې وړاندې د افغانستان د ولسمشر ویاند ایمل فیزی هم ویل چې د پاکستان پوځ هڅه کوي چې د طالبانو په جامه کې افغانستان ته پنجابي پوځیان واستوي او امنیتي حالت خراب کړي پنجابي طالبانو اعلان کړی دی چې په پاکستان کې به خپل فعالیت بندوي او په افغانستان کې به یې پیلوي افغان چارواکي وایي پاکستان هغو وسلوالو ډلو ته روزنې او مالي مرستې ورکوي چې په افغانستان کې جګړه کوي پاکستان کڅه هم د افغان چارواکو د دې تازه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې په وار وار د خبر رد کړی دا چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي د افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله ترمنز پلان سوی ملاقات ځنډول سوی دی د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ډله وایي د لیدکاته ځکه ونه سوچي د دوی په وینا د عبدالله عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړ دی د تحول او تداوم ډلې ویاند طاهر ظهیر د یکشنبه په ورځ نه وخت وویل چې د دواړو ډلو د اختلافاتو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنکړه طاهر ظهیر زیاته کړه چې د تحول او تداوم ډلې او د افغان ولس لپاره اساسي قانون لا هم سره کرښه ده خو د عبدالله عبدالله د ډلې یو ویاند فضل رحمان اوریا مشال ریډیو ته وویل
دوه اختلافي ټکي پاتې دي چې یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده او دویم هم د ملي قوالي په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري اختلاف شتون لري
د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحات او همپالنې ډله ادا کوي چې د اجرائیه مشر د واک په اړه له مخالفو ډلو سره سلا سوي دی افغان ولسمشر حامد کرزی یو شمیر افغان ادیبانو او څیړن کارانو ته عالی دولتي میډالونه ورکړي دي. د ولسمشر له دفتر خبر سوي خبر پاڼې لیکي چې دا میډالونه د هیواد فرهنګي شخصیتونو ته پرون په ار کې ورکړل شو. میډال ترلاسه کوونکي کاموس لیکوال عبدالحمید بهیج عثماني مشال ریډیو ته وویل
هیواد مشر د افغانستان په کچه اووه څلوېښتو نومیالیو لیکوالو ادیبانو څیړونکو شاعرانو او کارپوهانو ته چې په دې هیواد کې پاموړ علمي او ادبي آثار لیکلي دي غازی میر بچه خان عالي دولتي مډالونه ورکړل.
بهیج عثماني دا هم وویل چې په دې ډله کې د هیواد د بېلابېلو ژبو او ولایتونو شخصیتونه شامل وو. نن په پیرس کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د شپږو هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي. جان کیری منځني ختیځ ته خپل هغه سفر پای ته رسولی دی په کوم کې چې نوموړي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد مبارزه کې د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله. د یک شنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي وویل چې ګڼو عربي هیوادونو د داعش وسلوالې ډلې پر ضد د هوایي بریدونو وړاندیز کړی دی. دې ډلې د عراق او شام پراخې سیمې نیولې دي. تر اوسه یوازې فرانس په ډاګه ویلي چې په عراق کې به د دې ډلې پر ضد په هوایي بریدونو کې د امریکا ملګرتیا وکړي. دا له هغه وروسته ده چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د سپتمبر پر لسمه نیټه اعلان وکړ چې د داعش سخت دریځې ډلې پر ضد به هوایي بریدونه زیاتوي او هڅه به کوي چې د یو نړیوال ائتلاف په جوړولو سره د دې ډلې زور راکم کړي او په پای کې یې له منځه یوسي.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته تاسو غوږی چې پکې اوري. په خیبر جنسا کې بیګا د پاکستاني امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په شبې نښته کې ویل کېږي چې درې تنه وسلوال او دوه تنه ولسي وګړي وژل شوي دي. بلخوا د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک حکومت ضد مظاهرې دوام لري. د سیاسي چارو یو پوه وایي عمران خان خپل پلویان د قانون ماتولو ته هڅوي او باید پر ضد یې حکومت اقدام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیشن خبر ورکوي چې د هیواد د ولسمشرۍ ټاکنو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته رسیدلی دی. په همدې حال کې په ننګرهار کې د مدني ټولنو استازو د وی غونډې پترس کې وویل چې د انتخاباتو د پایلو په اعلانولو کې پرله پسې ځنډ افغانان له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کړي.
په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ او حتی په رواني لحاظ افغانان د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. دا ټول د انتخاباتو د پایلو ځنډ او خنډ دی.
او د خیبر جنسي خلک بیا د پیښور او تورخم ترمنځ د سړک جوړونې له ورو کار شکایت کوي او دلکه کوي چې که دغه چارې ګړنده نکړل شوي نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي.
که موږ د سکول ماشومانو ته او زنانه ورته اولس پرلو ته وګورو کنه اوبو کې فرش کېده او خاورو ملاوټ دی که جوړ نه شي موږ به هر قسم زهري کړو دا ټول به یو اتفاق ساتو.
په خبرونه کې سندرې هم درته اورو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسه. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې په خیبر جنسای کې شوې د پاکستاني امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ د نښتې په اړه اوریدل. په دغه اړه تفصیل اخلو له خپل خبریاله فرهاد شینواری را سره ټلیفون په لیکه دی. شینواری صاحب ستړی مشي او کراته ووایه تاسو که چارواکو سره خبرې شوي په دغه اړه موږ سره معلومات او تفصیل شریکې مهرباني وکړي.
ډیره مننه هارون بادشاہ. جی دا د خیبر ایجنسی د باڑی مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن سهار مشال ریډیو ته وویل چې تیره شپه د باڑی په ډوګر سیمه کې امنیتی ځواکونو په موټر سایکل سورو وسلوالو ته د ودرېدو اشاره وکړه خو دوی ونه درېدل او په امنیتی ځواکونو یې ډزې پیل کړې چې سمدستي امنیتی ځواکونو هم په وسلوالو ډزې وکړې او په نتیجه کې درې وسلوال او دوه لاروي ووژل شول. د دغه پیښې په حق لباندې تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې بیا څه نوي ویلي لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په باړه کې د تیرو 15 کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي، او د دغې بیګانې پیښې نه پس هم دلته کې د باړې مهمې لارې یو ځل بیا تړل شوې دي او کرفیو لګول شوی ده.
صحیح شو، ډېره مننه کور وته.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د پاکستان په مرکزی حکومت کې لافتونو سره د مبارزې اداره وایي چې په هیواد کې د راغلیو 13 بارانونو سیلاونو 209 کسان مړ کړي او 509 نور یې ژوبل کړي دي. د دې ترڅنګ د پنجاب صوبې په ملتان کې له شیرشاه بند سره نږدې د جنج د یوې کیشتۍ ډوبېدو له وجې د واده د زلمی په شمول 18 کسان مړ شوي دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د احمد الله رپورټ کې.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ڈی ایم ای وایي چې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې د مړو شمېر 209 ته رسیدلې ده. بل خوا تېره ورځ هم د پنجاب صوبې د ملتان ضلع شیرشاه بند سره نږدې کښتۍ ډوبېدو له وجې 18 کسان مړه شوي دي. د پی ڈی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې تېره ورځ د جنج یوه کښتۍ چې پکې د 15 نه زیات کسان سواره وو ملتان ته روانه وه، او د شیرشاه بند سره نږدې په چناب دریاب کې ډوبه شوه چې پکې د واده هلک شمول 18 کسان مشول او د ناوې سره نور 12 کسان ژوندۍ راوېسته شول. نوموړي په پنجاب صوبه کې د سیلاب له وجې د شوي نور ځاني او مالی نقصاناتو په حق له مشال ریډیو ته وویل
270
تر اوسه پورې 209 کسان مړ شوي دي او 370 جوبل شوي دي، او د بارانونو او سیلابونو له وجې د 2018 کلو 40 لکه او 40000 پورې کسان هم متاثر شوي دي. زمونږ د شمیرې تر مخه 2200 کورونه په مکمله توګه او 1500 کورونو ته په جزوي توګه زیان رسیدلی دی، او 15,09,900 ایکړ ځمکه ولاړ فصلونه هم متاثر شوي دي. تر دې دمه موږ د 2,02,000 نه زیات خلک محفوظو علاقو طرف ته منتقل کړي دي، او موږ په متاثره سیمو کې 421 امدادي کیمپونه هم جوړ کړي دي. د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې نن شپې به سیلابي چپه د پنجاب نه سند صوبې ته داخليږي چې له وجې به د دریای سند په غاړه پراته خلک متاثر کیږي.
کیپیسٹی ڈیرا گھٹا 12 لاکھ گدو اور 15 لاکھ کیپیسٹی تکر نو دغل تا دمرا مسلج ایکسپیکٹڈ نظر سمرا مسلج دل تا پنجاب کے سن کے ریور چی اگا ڈیر کلاو کلاو ہوئی کلومیٹر مانے آگا پلن دی نو پاگے کے خلق اسی گی کلا سیلابی موسم نہیں نو آگے کے خوب اکبر آزی آگا با خرابی نو آگا زینہ کم چے پا ریور بیڈ مانے اسی گی خلق یا کورونے جو کڑی فصلون نو آگا با خرابی گی.
یا تا دیوی چے بارانونو او سیلابونو لوجی پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې شپږ شپېته کسان مړه او 111 جوبل شوي دي، او گلگت بلتستان کې هم 44 کسان مړه او 26 جوبل شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، په پاکستان کې د حکومت ضد روان احتجاج یو میاشت پوره شو. دا د پاکستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د هیواد د منتخب حکومت پر ضد داسې یو احتجاج روان دی چې د ملک زیاتره ګوندونه غیر قانوني بولي. دا چې د سیاسي چارو پوهان د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج ته په کوم نظر ګوري، د بوروال کاکړ په دې رپورټ کې به وورو.
عمران خان او طاهر القادری له څه کم یوې میاشتې راهیسې هر ماښام د پارلمان مخې ته خلک راغونډوي او هغوی ته داسې ویناګان کوي چې حکومتي او زیاتره نور ګوندونه غیر جمهوري بولي. د سیاسي چارو کارپو عزیز الله خان وایي دا احتجاج اوس سیاسي مسله نه ده، بلکې یو قانوني مسله ګرځېدلې ده.
بالکل داسې ده لکه یو کس چې ووایي چې ما ته د پیسو ضرورت ده، لہٰذا زه په روډ باندې ډکیټۍ کوم. یو ډاکو پسې خو به ته هغه نه غواړي سیاسي کسان چې هغه در سره باتچیت وکړي. دا په جوت باندې د قانون د ماتولو خلکو ته تبلیغ کوي چې تاسو د پولیس والا ووایي او تاسو قانون په لاس کې واخلو، تاسو په پارلمنټ باندې وخیزو. زه وایم چې حکومت ته پکار ده چې هغه اوس د دې باندې په جدي توګه باندې ګام واخلي.
عزیز الله خان زیاته کړه چې د عمران خان او طاهر القادری د احتجاج په خاصه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو لستونزو د خبری رسنیو او خلکو پام اړولې ده. د عزیز الله خان په خبره کچيري پښتانه، بلوچ او سندیان وغواړي هم نو د خپل ستونزو د هواري لپاره په پاکستان کې داسې احتجاج نسی کولای.
مثال په توګه باندې ماما کډیر چې کوم او هغه بلوچستان نه ډیر غټ احتجاج او ډیر تاریخي یو لاریون وباسلای هیڅ سامي بیا غوړج نه کوو حکومت یې پته نه وکړله هغه سره هیڅ قسم باتچیت نه وشول دا رنګه باره کې چې مونږه په اپریشن کې وو موږ سوي وو اتلس کسان هغه چې کله گورنر هاوس مخې ته په خپل سوي کې احتجاجي باسلو نو په هغه باندې اکشن واخستل شو او دا احتجاج چې ده کله نورو کومونه بیا په دې باندې ډېر وختي اکشن اخستی وو.
د سیاسي چارو بل کارپو حسن عسکری بیا وایي چې د سیاسي احتجاج بیلابیلې لارې دي چې یو پکې اوږد لاریون او بیا له هغه وروسته احتجاجي ناسته هم شامل ده. نوموړي زیاته کړه
دا سه احتجاج هغه وخت کیږي چې کله احتجاج کوونکي قوتونه د نتیجې ته ورسیږي چې موجوده نظام د دوی خبره نه اوري. نو لدې روانو مظاهرو داسې ښکاري چې احتجاج کوونکي فکر کوي چې حکومت خبره نه مني، نو ځکه دوی دا لار خپل کړی ده چې سړکونو ته راووزي او کوشش وکړي چې په زور خپل غوښتنې پوره کړي.
حسن عسکری وویل چې د عمران خان له احتجاج سره په سیاسي بیداری کې داسې یو زیاتوالی راغلی دی چې په راتلونکي کې به هغو حکومتونو ته خامخا ستونزې وي چې کارکردګي یې ښه نه وي. د عمران خان او طاهر القادر احتجاج په داسې وخت کې تر یو میاشت اوښتی دی چې پاکستان وار له مخه په اقتصادي توګه له جدي مشکلاتو سره مخامخ دی. د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای یو پلو د پاکستان له کلنۍ 4.5 اربه بودیجې شاوخوا 2000 اربه یوازې پاو ځخلی او بل پلو ورپسې داسې احتجاج راسي نو د ملک پر اقتصادي بیخي زیات اغیز لوږي.
لکه عمران خان او دا قادری څنګه لګیا دي، نو انویسټر چې څوک په بازار کې انویسټمنټ کوي، په ډیولپمنټ کې انویسټمنټ کوي، په کارخانو کې کوي، هغه روس یو طرف ته انویسټمنټ نه کیږي، بل طرف ته ډیولپمنټ نه کیږي. نو دا دواړه کارونه چې کله نه کیږي نو د هغې انجام دا وي چې سرکار رفتار سلو شي. د پاکستان مخکې چې کوم حالات را روان دي نو هغه زه وینم چې دلته به ډاکې شوکې پیسو لپاره خلک تختول او ترهګري دا به واقعي.
عمران خان او طاهر القادری وای تر هغه وخت به خپل احتجاج ته دوام ورکوي تر څو د دوی په وینا وزیر اعظم نواز شریف استعفا نه وي ورکړي، خو حکومت وای چې نور ټول غوښتنې مني خو وزیر اعظم به استعفا ورنه کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې د دې هیواد د ولسمشرۍ د ټاکنو تخنیکی بهیر په بشپړ ډول پای ته رسیدلی دی. د دې کمیشن مشر احمد یوسف نورستانی د یکشنبې پر ورځ خبریالانو ته وویل چې له دې وروسته به ټول نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیشن ته د څېړنې لپاره ولیږي. نوموړي دغه راز وویل چې د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو ترمنځ توافقات به د انتخاباتو د نهایي نتایجو په اعلان کوم اغیز ونه لري. د کابل د ناجی ساپه رپورټ.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له څو میاشتو ځنډ وروسته د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو د تخنیکی بهیر د پای ته رسیدو خبر ورکړ. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی خبریالانو ته وویل چې ډېر ژر به د دغه تخنیکی بهیر نتایج د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته ولیږي. ښاغلی نورستانی د رایو د چک لیستونو په اړه د پریکړو په وروستۍ علني غونډه کې په دې اړه وویل:
نن د تفتیش بهیر په بشپړ ډول پای ته ورسیده. د دې بهیر ټول نتایج د نن ورځې تر پایه یا هم د سبا ورځې په پیل کې به د شکایتونو کمیسیون ته ولیږو.
نوموړي وویل د رایو په اړه د پریکړو په وروستۍ نهمه علني غونډه کې د 415 پټ شویو محلونو څخه 206 اویا باطل، 340 د اعتبار وړ او 50 نورې بیا شمېرنې ته ولېږل شول. د جمهوري ریاست د دویم پړاو انتخاباتو د ټولو رایو د بیا تفتیش په اړه موافقه د روان کال د سرطان په میاشت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب وشوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د تفتیش پروسه د کورنیو او بهرنیو څارونکو او د ملګرو ملتونو د استازیو په موجودیت کې په شفافه توګه ترسره شوه او هیله مندي شته چې نتیجه یې دواړه کاندیدان ومني. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر همدارنګه وویل چې د کاندیدانو ترمنځ د نهایي توافقاتو هرکلی کوي، خو وایي چې د انتخاباتو د وروستیو نتایجو په اعلان به کوم اغیز ونه کړي.
دا به هیڅ تاثیر د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر کارونو ونه لري. موږ خپل کارونه بشپړ کړي. که چېرې کاندیدان کوم توافق ته رسیږي دا ډېر نیک اقدام دی.
وروسته له دې چې د تفتیش نتیجه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته واستول شي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اته څلوېښت ساعته وخت لري څو د انتخاباتو کمیسیون لخوا د ورلېږل شوې نتیجې په اړه خپل دریځ څرګند کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په کراتو د انتخاباتو د تفتیش او ابطال بهیر له درغلیو ډک بللی او ویلي چې نتایج به یې ونه مني.
له کابل راجیا ساپای او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د افغان ځوانانو ملي ټولنې دی وی غونډې پترس کې د افغانستان د ټاکنو پر خپلواک کمیشن غک کړی دی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د دویم پړاو نتیجې دی زر تر زر اعلان کی او په دغه اړه د خلکو اندېښنو ته دی د پای ټکی کیږي. باید ویل شي چې د دې وړاندې په خوست ولایت کې هم خلکو د یوې لوی غونډې پترس کې هم دا غوښتنه وکړه. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد رپورټ راکوي.
دغه غونډه چې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په تالار کې د اتوار په ورځ ترسره شوه، د افغان ځوانانو ملي ټولنې ورته د دغه ولایت د یو شمېر مدني ټولنو فعالان، قومي مشران او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وربللي ول. د یادې ټولنې ویاند عبدالکریم ناصری مشال راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون غږ وکړ چې د ټاکنو پایلې اعلان کړي او ولس له اندېښنو څخه راوباسي.
دغه اوسنی ټاکنیز بهیر ډېر اوږد شو، په هره برخه کې خلک په تشویش کې دي، سوداګر خپل ټول سرمایه بهر ته انتقال کړي، پراخ ستونزې موجود دي. په دې موخه موږ دغه غونډه ونیوله چې پر ټاکنو کمیسون غږ وکړو، نو غوښتنه وکړو چې پیل د ژر تر ژر اعلان کړي او نور د افغانستان دغه مظلوم ولس نه ځوري او نور د پته مکه نه پریږدي.
د ننګرهار ولایتي شورا غړي نیلوفر عزیزی مشال راډیو سره په خبرو کې د ټاکنو او شکایاتو له کمیسونونو وغوښتل چې د وګړو د آرامتیا په خاطر دي د ټاکنو پایلې ژر تر ژره اعلان کړي.
نو هیله می ده د ټاکنو د کمیسیون نه د شکایتو د کمیسیون نه چیز کدوی د افغانستان آرامتیا د افغانستان د وګړو آرامتیا غواړي د هر هغه چا چې ولو که یو رایا هم زیاته وي هغه دې ژر تر ژره اعلان کړي تر څو چې افغانستان مسون وسی، د افغانستان وګړي مسون وسی، د افغانستان ټوکیدل ځوانان او ماشومان په مسونه فضا کې تنفس وکړي.
په ختیځ ځون کې د مدني ټولنو د انسجام مشر عبداللطیف مل د بدمنیو د پیښو د زیاتوالي لوی لامل د ټاکنو زندنې بهیر په ګوته کوي. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
په اقتصادي لحاظ، په امنیتي لحاظ او حتی په رواني لحاظ باندې افغانان د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د نیمایي نه زیات ولایتونه په اوله درجه نامنیو کې ښکیل دي. هر ورځ په سلګونو د امنیتي ځواکونه ژوند له لاسه ورکوي، په لسګونو بېګناه افغانان مړه کیږي. دا ټول د انتخاباتو د پایلو ځنډ او خنډ. نو هیله ده چې زر تر زره دا وروستۍ پایلې اعلان شي او دغه ناورین او دغه بد حالت پای ته ورسي.
یاد دی وی چې د تیرو دوه میاشتو راهیسې د افغانستان د ټاکنو بهیر له ځنډ سره مخ شوی، اوس چې د رایو د تفتیش مرحله هم پای ته رسیدلی، د ننګرهار په ګډون د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو خلکو د ټاکنو د پایلو غوښتنې په بیا بیا کړي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د افغانستان د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ کتنه د هغه څل کبل لغو شو چې د تحول او تداوم انتخاباتي ټیم یې اساسي قانون څخه پر لوړ غوښتنو د سیال ټیم ټینګار بولی. پرون راپورت ورکړل شو چې اشرف غنی احمدزی او عبدالله به کتنه سره کوي، خو د اصلاحاتو همپالنې ټیم وویل چې دا کتنه د تحول او تداوم ټیم لخوا په وروستۍ شیبه کې فسخ شوه. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه اورو.
د تحول او تداوم ټیم وایي چې د ولسمشرۍ د دوو کاندیدانو ترمنځ پلان شوې کتنه د اصلاحاتو او همپلنې د ټیم د هغو غوښتنو له کبله لغوه شوه چې له اساسي قانون سره په مخالفت کې دي. د دې ټیم ویان طاهر زهیر وایي د دواړو ټیمونو د اختلافونو د حل لپاره د نړیوالو منځګړو هڅو پرون هم نتیجه ورنه کړه. ښاغلی زهیر له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
هنوز هم برای تیم تحول تداوم
لا هم د تحول او تداوم د ټیم او د افغان ولس لپاره اساسي قانون سره کرخه ده. نو ځکه په پام کې و چې دواړه کاندیدان پرون مازدیګر سره وګوري، خو د دوی بې ځایه ټینګار باعث شو چې دا کتنه ونه شي. خو ښاغلی زهیر همداراز یادونه وکړه چې د ملګرو ملتونو او متحدو ایالاتو استازي د دواړو ټیمونو ترمنځ د خبرو د بیا پیل هڅې کوي. د نوموړي په وینا په دې منځګړو کې په کابل کې د امریکا سفیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما شامل دي. په داسې حال کې چې د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم د دواړو ډلو ترمنځ خبرې ناکامی بولي، د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ادعا کوي چې د اجرایه مشر د صلاحیتونو په اړه له سیال ټیم سره توافق شوی او یوازې دوه نور موارد پاتې دي چې لا هم دواړو ټیمونو موافقه نه ده پرې کړې. د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم ویان فضل الرحمن اوریا
دوه اختلافي ټکي پاتې دي. یو د ټاکنو د پای د اعلان ډول ده، او دویم هم د ملي قوالی په دولت کې په دې میکانیزم باندې چې دواړه ټیمونه باید په دولت کې فعالانه ونډه ولري. اختلاف شتون لري او د دې اختلاف د حل په خاطر باید دواړه مشرانو ناسته کړې وای چې په نویومه دقه کې د تحول او تداوم د ټیم لخوا څخه منتفی شوله.
که څه هم د عبدالله ډله د اجرایه مشر د صلاحیتونو مسله او له هغې ډلې دا غوښتنه چې اجرایه مشر د کابینې مشر هم وي حل شوې ګڼي، خو د اشرف غنی احمدزي ډله اوس هم ټینګار کوي چې د اساسي قانون له چوکاټه اوچتې غوښتنې به ونه مني. ولسمشر حمد کرزي د شنبې په ورځ په ارګ کې له دواړو کاندیدانو سره وکتل څو دواړه وهڅوي چې د ملي وحدت د حکومت په اړه یوې موافقې ته ورسیږي. ښاغلي کرزي همدارس د شنبې په ورځ د عالمانو د شورا یوې غونډې ته په وینا کې وویل په دواړو کاندیدانو کې د همکارۍ او تفاهم ډېره ښه فضا شته او په راتلونکي یوې یا دوو ورځو کې به یوې موافقې ته سره ورسیږي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاو کم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجې
زما کور زما کله
په پاو کم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلور بجې
اوریدم کو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوږی راځي. د شیبه د ارواخاد استاد اول میر په غږ لدی سندري خوند واخلو.
ګلو 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 دے یار زما یار زما یار زما نشتر سال تو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان پنینا ہے ماں جبینا داستا پنینا رسوا رسوا شو نازنینا دزل کرارا رسوا رسوا شو نازنینا یار زمان یار زمان یار زمان نشتر وصال کو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان دلدارا شوفادارا زما دلدارا در پس گرزم نا کرارا او گرانا یارا در پس گرزم نا کرارا یار زمان یار زمان نشت وصال کو جہان دے بولو 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 بول دے یار زمان.
تا
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو نہنی میں بجے کی دن کی دی لبوریوال کاکڑبا لن خبرونا وارو
خبر ایجنسی کی تازہ نشتوں لے قبل لشتر لجہ پنجہ تھانہ اوجل سوی دی دا واڑی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ ناصر خان انصار مشال ریڈیو تو ویل چھ تیر شپا د خبر ایجنسی پا باڑا ڈوگرا سیمہ کی د امنیتی ځواکونو او وسلوال ترمنځ پنشت کی دری وسلوال او دوا اولسی وگڑی اوجل سوی دی وسلوالو تر دې دام په دې اړه سن دی ویل په پاکستان کې د راغلو سیلابونو له کبله د مړو شمیر 209 اتیا ته رسیدلی دی د افتونو د انتظام اداره وایي چې د وژل شوو کسانو تر څنګ لږ تر لږه 1500 کسان ټپي شوي هم دي د چارواکو په وینا د دې سیلابونو له کبله زیات زیان په پنجاب صوبه کې رسیدلی دی افغانستان وایي د پنجابي طالبانو تازه اعلان په حقیقت کې په افغانستان کې د پاکستان د جاسوسي ادارو د لاسوهنې په معنا ده د خبره د یک شنبه په ورځ د افغانستان د ولسمشر له دفتره په خبره سوي یو بیان کې سوي ده بیان ځتوي چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د ورستیو ترهګرو بریدونو په ترڅ کې یو شمیر پاکستانی وسلوال وژل شوي او نیول شوي دي پاکستانی چارواکي دا ردوي چې ګواکې دوی په افغانستان کې لاسوهنه کوي د افغانستان د ولسمشری د کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله ترمنز پلان سوی ملاقات ځنډول سوی دی د اشرف غنی احمد انتخاباتي ډله وایي د لید کاته ځکه او ونسو چې د دوی په وینا د عبدالله ډله پر داسې غوښتنو ټینګار کوي چې تر اساسي قانون لوړی دی نن په پیرس کې د داعش وسلوال ډلې لخوا د ګواښونو په اړه یو نړیواله غونډه کیږي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په ګډون به د شپږو هیوادونو مهم چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي جان کیری منځني ختیځ ته په لاغه سفر پای ته رسولې په کوم کې چې نوموړي د امریکا په مشرۍ کې د داعش پر ضد مبارزه کې د نورو هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو هڅه کوله
لن خبرونه مو له بریوال کاکړه اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ ویداریو غټکی په اسلام آباد کې خپل خبریاله احمد الله اورو
ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کلیک کې چې د تحریک طالبان پنجاب امیر عصمت الله ماوی په خپل ویډیو پیغام کې په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو د تبلیغ دعوت شروع کولو او د عملی جهاد کردار تر افغانستانه محدودولو اعلان کړی دی اداري لیکي چې تحریک طالبان پنجاب لخوا په پاکستان کې عسکري کاروایان ختمولو اعلان په ملک کې د امن لپاره یو مهم پیشرفت دی او په لومړي ځل د طالبانو یو تنظیم لخوا په ملک کې عسکري کاروایان ختمولو وروسته د عوامي خدمت کولو فیصله کړې ده چې یقیناً د ستاینې وړ دی د طالبانو نور تنظیمونو ته هم پکار دی چې د تحریک طالبان پنجاب پیروي وکړي او پاکستان کې عسکري کاروایان ختمی کړي ادارې لیکي چې طالبانو ته دا احساس وشو چې جهاد په نوم شروع کړی شوی دی کاروایانو لوجه د اسلام مسلمانانو او پاکستان خدمت نه کوو بلکې خپل ملک یې کمزورې کولو اړې غړې پیدا کولو او ملک دښمنه خلکو ایجنډې پوره کوله ادارې په اخیره کې لیکي چې پاکستان او ټول مسلمان ملکونو تحفظ سلامتی او اسلام دښمنانو مداخلت وتر ولو لپاره ضروری ده چې ټول وسلوال تنظیمونه خپل عسکري کاروایان بند کړي او د تبلیغ لار خپل کړي خو دې لپاره هم ضروری ده چې وسلوال تنظیمونه خپل وسله کې دي نو دا شان بد تر هغه دې ناسور د همیش لپاره خاتمه وشي مشرق ورسپانه په خپل ادارې کې وایي چې د پاکستان او افغانستان د خرابو تعلقاتو تاریخ ډیر زوړ دی کله چې پاکستان جوړ شو نو افغانستان یې د منلو نه انکار وکړو بل طرف ته پاکستان افغانستان کې د طالبانو حکومت مرسته کړي او هندستان د شمالي اتحاد پشاولاړ وو اداري وایي چې په پاک افغان پوله په سونو داسې پټې لارې دي چې په نقشه کې نخکاري خو قاچاقبرو ته معلومې دي او دوی په دغه لارو سمګلینګ کوي چې ګټه یې د افغانستان با اثره خلکو سره سره دواړو ملکونو په پوله ولاړ سکیورټي فورسز ته رسي
داسې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو، ته پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان په یو مقاله کې د پاکستان پر روان سیاسي بحران بحث شوی دی. د مقالې په یو برخه کې راغلی په اسلام آباد کې د ناستو مظاهره چانو پر ضد باید طاقت زیات استعمال د مسلم لیگ نون ډلې د حکومت یو لویه تېروتنه وي. بل پلوه امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان او هند ترمنځ پر اړیکو لیکنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي د هند لخوا افغانستان ته داسې قیمتي او لوی افغان بیرغ ډالۍ شوی دی چې په کابل کې ولاړ دی او د ښار له یوه او بل سره په نظر راځي. دوالو لیکنو مهمه برخه لګل ایاز اورو.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په اداریه کې راغلي چې د پاکستان د فوج وایان جنرال آسم باجوا د تیر جمعې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ډیر واضح بیانونه ورکړي. له دغه بیانونو څرګندېږي چې فوج په اسلام آباد کې ناست د مظاهره چانو نیغ په نیغه او یا په شاه حمایت نه کوي. په اداریه کې راغلي پر فوج تنقیدونو کې که څه حقیقت هم وي، خو داسې ښایي چې فوج په موجوده سیاسي کړکیچ کې په ښکاره مداخلت نه کول غواړي. ډان ورسپانی لیکلی چې وفاقي حکومت له دوه کارونه کول پکار دي. لومړی دا چې مظاهره چان له موجوده ځای څخه نورو ځایونو ته منتقل کړي. دویم دا چې په شارعي دستور کې د تشدد په پیښو کې د ککړو کسانو پیژندګلو وکړي، گرفتار یې کړي او سزاګانې دي ورته ورکړي. په ادارې کې وړاندې راغلي چې د دې سربیره د طاقت زیات استعمال به د مسلم لیگ نواز حکومت یو لوی تېروتنه وي. داسې ښکاري چې مسلم لیگ نواز ډلې خپل ترجیحات ګډوډ کړي دي او د جمهوریت د مضبوطولو نه پام اړولې دي. ډان ورسپانی د ادارې په پای کې لیکلي چې د مسلم لیگ نواز مشران د مظاهره کوونکو پر ضد د طاقت استعمال په حق کې دي او نور خبرې یې هېرې کړي دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج په کابل کې تیر اونۍ په رسمي توګه د افغانستان ملي بیرغ یا جنډي د درولو مراسمو کې ګډون وکړو. د $500,000 دغه بیرغ د هند یو ارپتی ناوید جندیل افغانستان ته ډالۍ کړي. ناوین د هند د بیرغ فاونډیشن مشر دی. دغه اداره هندي وګړي دي ته حسوي چې خپل ملي بیرغ په کورونو راځوړند کړي. ورسپانه لیکي چې سیاسي شنونکو ډیر زر دا خبره محسوس کړه چې له افغانستان سره د هند د مرستو علامتي جنډا ډیر لري نه په نظر راځي. د کابل ښار له بل اړخ نه د افغانستان ملي بیرغ قتل کېدی شي، خو پاکستان همیش د افغانستان او هند ترمنځ اړیکو ته ښه نه ګوري. ورسپانه لیکلي چې د هند د بیرغ پروژه د امریکا لپاره یو برابر پیغام هم دی، ځکه چې له افغانستان د امریکایي جنگي ځواکونو د روان کال تر پای اوځي. د دې ترڅنګ امریکا له افغانستان سره په مستقبل کې د فوزي کردار په اړه هم ضمانت نه ورکوي. د امریکا افغانستان ترمنځ امنیتی تړون تر اوسه نه دی لاسلیک شوی او په افغانستان کې د انتخاباتي لانجې له وجې د نور ځنډ ښکار شوی دی. نیویارک ټایمز ورسپانه د یو سیاسي شنونکي بشیر بیزن په حواله لیکلي چې د سربا په افغانستان کې د پاکستان رول نور هم کمزور شي او دا به د ولسمشر حامد کرزي لخوا لویدیځو ته یو پیغام ورکړي چې ګاونډي طاقتونه د افغانستان په شا ولاړ دي. ورسپانه لیکي چې د هند د بارنو چارو وزیر سوشما سوراج د افغانستان ملي جنډي د درولو مراسمو پر مهال ویلي چې افغانستان به همیش د هند لومړی ستراتیژیک ملګری وي او افغانستان سره تر وسه پورې مرستو ته ژمن دی.
اوریدونکو، د ګلیاز نمو د نړیوالو رسنیو د لیکنو مهم ټکي واوریدل. اوس راځو بل رپورټ ته. د اسلامي دولت د وسلوال ډلې یا داعش پر ضد د مقابلې لپاره یو نړیوال ائتلاف د جوړېدو په درشل کې دی. دا خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د امریکا له ټلویزیوني چینل سره په مرکه کې وکړه. دا په داسې حال کې ده چې لویدیځو هیوادونو پرون ژمنه وکړه چې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات به نور هم پراخ کړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د رپورت لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د اسلامي دولت د ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي د یو نړیوال ائتلاف په بڼه د جوړېدو په درشل کې ده. جان کیری پرون له سی بي ایس ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د پوځي مرستو ژمنو او د سرتیرو د استولو په برخه کې د ځینو هیوادونو وړاندیزونو دای خورا زیات هیلمن کړی، خو د دا یادونه هم وکړه چې واشنگټن به خپل هوایي عملیات د سوریې له دولتي ځواکونو سره همغږي نه کړي. ښاغلی کری دا څرګندونې په قاهره کې یوازې څو شېبې وروسته له هغه وکړې چې داعش ډلې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي کارکوونکي د سرغوڅولو ویډیو خپره کړه. لویدیځو هیوادونو پرون د دې ویډیو له خپرېدو وروسته ژمنه وکړه چې د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات به پراخ کړي. د اسلامي دولت ډلې وسلوالو پرون یو نوی ویډیو خپره کړه چې د یوې مرستندوی ټولنې د یو برتانوي مامور سرغوڅول ښیي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وایي خپره شوې ویډیو حقیقي ښکاري او د برتانیا صدر اعظم ډیوید کامرون ژمنه وکړه چې هیواد به د ډیوید هینز د قاتلانو د نیولو لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي.
Step by step, we must drive back.
داعش ډله او اهداف یې باید ګام په ګام په شا وتنبوو، وی ځپو او له منځه یوسو. موږ به دا کار په سړه سینه او په غور خو په اوسپنیز قاطعیت سره وکړو. موږ به دا کار په یوازې ځان نه بلکې له خپلو متحدانو امریکا، اروپا او همداراز د سیمې له هیوادونو سره په نږدې همکارۍ کې وکړو. د څلور څلوېښت کلن ډیوید هینز د وژنې په وړاندې غبرګونونه ډېر جدي وو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا وژنه وغندله او دا یې یو وحشیانه عمل وباله. د فرانسې جمهوري ریاست وویل د هینز قتل ښیي چې ولې نړیواله ټولنه باید د داعش ډلې پر ضد متحده شي. استرالیا اعلان وکړ چې چمتو ده د دې ډلې پر ضد له نړیوال ائتلاف سره د مرستې لپاره شپږ سوه سرتیري او لس الوتکې ورکړي. د اسلامي دولت ډلې له دې مخکې د دو امریکایي خبریالانو ستیفن ساتلوف او جیمز فولی سرونه هم غوڅ کړي وو. ډیوید هینز چې د یوې فرانسوي مرستندوی مؤسسې لپاره کار کاوه، تیر کال په سوریه کې د دندې پر مهال وتښتول شو.
د مشال ریډیو خبرونې په میډیم ویو شپږ سوه یوشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
2113
او د انټرنیټ لاره
په mashalradio.com باندې
پاکي صافي اوریدل شي.
اوریدونکو، د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون په یو اداریه کې راغلي دي چې د سوات پر ملاله یوسفزای او د هغې پر ملګرو چې کوم کسانو برید کړی وو، پوسټ ته پکار ده چې ولسته نمونه په ډاګه کړي. دا د اداري په لیکنه دا بیا د حکومت ذمہواری ده چې د دې کسانو پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورکړي. اسرار العالم مومن د دې اداري لنډیز اوروي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په 2012 کال د وسلوالو طالبانو لخوا په برید کې د سوات ملاله یوسفزای ډېره سخته جوبله شوه چې بیا یې د برتانیا په برمنګم ښار کې د کوپړې لوی عملیات وشول. هغه اوس جوړه ده او د تعلیم لپاره نړیواله مبارزه کوي. یو کتاب یې هم لیکلی چې په نړۍ کې ډېر زیات شهرت لري. د ملګرو ملتونو سملې ته یې وینا وکړه او د جرمني یوې ورځپاڼې هغه په نړۍ کې تر ټولو مشهوره جینۍ وګرځوله. لنډه دا چې ملاله اوس په ټوله نړۍ کې یوه پیژندلې څېره ده. په سوات کې په ملاله تر برید یوه ورځ وروستو هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رحمان ملک اعلان وکړ چې کومو اوو مشکوکو وسلوالو په ملاله برید کړی وو هغوی نیول شوی دی، خو د ثبوتونو د نشټوالي له وجې دغه کسان وروسته بیا خوشی کړل شول. همداراز څو ورځې وړاندې بیا د پاکستانی پوځ د مطبوعاتي څانګې ویاند وویل چې د سوات په ملاله یوسفزای او د هغې پر ملګرو په برید کې ککړ ټول تورن کسان یې نیولې دي. د پوځ د ویاند په خبره د هغې ډلې مشر ظفر اقبال وو چې د مولا فضل الله په امر یې پر ملاله یوسفزای او د هغې پر دوه نورو ملګرو برید کړی وو. د ایکسپریس ټریبیون اداریا زیاتوي که څه هم په ملاله په خپل هیواد دننه ډېرې نیوکې وشوې، په هغې مختلف قسم تورونه ولګېدل او تر دې پورې چې داسې پروپاګنډا هم وشوه چې هغه له سره په ګولۍ لګېدلې نه وه او دا هر څه یوه ډرامه وه. خو حقیقت دا دی چې ملاله یوسفزای د طالبانو لپاره یوه لویه خطره جوړه شوې وه، نو ځکه یې د هغې د وجلو پرېکړه وکړه. اوس هم طالبانو ویلی دی که چیرې دوی ته موقع په لاس ورغله نو بیا پرې اهم برید کوي. د ملالې یوسفزای پلار ضیاءالدین ویلی دی چې د مهذب نړۍ او دوی لپاره دا ډېر ښه خبر دی چې په ملالې یوسفزای کومو کسانو او برید کړی وو هغوی نیول شوي. نوموړي هیله ښودلې چې کېدی شي له دې کار سره په خیبر پښتونخوا کې ترګرۍ ځپلو ته هم ګټه ورسیږي. اداریه زیاتوي په ملالې یوسفزای او د هغې پر ملګرو د برید کوونکو د نیولو د قصې په څیر د پوځ د مطبوعاتي څانګې ویان په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په اړه هم ډېر خوندور معلومات ورکړل. البته خپلواک سرچینې د دغه معلوماتو پخلی نه کوي. اداریه په اخره کې وایي په ملاله یوسفزای او د هغې پر ملګرو چې کومو کسانو برید کړی باید چې پوځ دغه کسان په ډاګه کړي او د حکومت بیا ذمواري جوړیږي چې د دوی پر ضد په عدالت کې مقدمه وچلوي او سزا ورته ورکړي.
مطلب
پاکستان شنبه
ونده. ده هر شروع پورس پا کم یولس بجی او ده هر زیارت پورس پا کم دو بجی. لما فرخنده اسد سرا.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ده. د کرن خان په غږ به د خوشحال خټک د شعرونه واورو.
جهان په مخ بنوي هستا موند دل پرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن پرا جهان په مخ بنوي هستا موند دل پرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن پرا شاہ سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بدنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنا سیتا بند دل برا اشو سازا لبت بازا دل نوازا سر فرازا اشو سازا لبت بازا خود پسندا سر بلندا شکر خندا لب شکرا بری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جهان په مخ بنا سیتا بند دل برا
د مشال پنوم
ساس دلی کونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه
اردن کو افغان چارواکی وای د ډیورن پر کرخه د پاکستان لوري د خندق کیندل دوی ته د منلو وړ نه دی. د یکشنبه پر ورځ د افغانستان د مشرانو په جرګه کې پر دې موضوع بحث وشو. پاکستان بیا وایي چې دا د دې هیواد کورنۍ مسله ده او په افغانستان پورې څه اړه نه لري. د کابل زموږ همکار رحمت الله افغان د مشرانو په جرګه کې د شوي بحث په اړه رپورټ را لېږلې ده.
د افغانستان د مشرانو جرګې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو لخوا د خندق کیندل وغندل او هغه یې د نه منلو وړ کار وباله. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار د یکشنبې په ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د دې موضوع په اړه به د سه شنبې په ورځ افغان امنیتي چارواکي سناتورانو ته معلومات وړاندې کړي.
موږ په هیڅ صورت سره دا موضوع نه برداشت کوو نه منلی شو. د ملت په استازیتوب غندو او د خپلو امنیتي مسؤلینو نه غوښتنه کوو سبا بل سبا چې امنیتي مسؤولین راځي اوله موضوع به همدایي ستاسو سناتور صاحبانو چې مسله جدي وباس کوو چې د دې د بندولو په رابطه اقدام وکړي او هغه څه چې کړي دي هغه لري.
په دې وروستیو کې د پاکستان پوځي چارواکو وویل چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفانو او د مخدره موادو د قاچاقړونکو د مخنیوي لپاره خندق باسي. د پاکستان سرحدي پوځیانو په کوټه ښار کې د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د 480 کیلومتر په اوږدوالي یې د یو خندق د کیندلو کار پیل کړی ده. د دې خندق د کیندلو مسلې په بلوچستان ایالت کې د پښتنو سیاستوالو او د چمن په پوله د سوداګرو غبرګونونه راپارولې دي. افغان سناتورانو پر حکومت غږ وکړ چې د دې مسلې په اړه چوپه خوله پاتې نشي او په دې اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایت وکړي. لیلما احمدی او نثار حارث وایي
قابل نگرانی است.
دغه کار د اندېښنې وړ دی چې د پاکستان لخوا د ډیورن کرښې په اوږدو کې خندق کیندل کیږي. د دغه ګاونډي هیواد دا یوه بله لوبه ده چې کوي، ولې په وړاندې باید چوپه خوله کینو؟
افغان دولت باید په دې اړه له اوله تر اخره د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د اسلامي هیوادونو کانفرنس ته شکایتونه کړي وای تر څو د پاکستان د دې کار مخه نیولې وای.
د افغانستان جمهوري ریاست د سه شنبې په ورځ یو پلاوي ته دنده سپارلې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستاني حکومت لخوا د خندق د کیندلو مسله وڅېړي. د چارو د ادارې او د وزیرانو شورا د دارالانشا ویان جواد ناجي وویل دا پلاوی دنده لري چې په لسو ورځو کې خپل کاري راپورټ ولسمشر ته وسپاري. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واکمنۍ پر مهال هم پاکستانی لوري په دې کرخه د اغزن سیم د غزولو موضوع راپورته کړې وه چې د افغانستان د مخالفت له کبله عملي نه شوه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریکټ کې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د خیبر جنسي خلک شکایت کوي چې د پیښور او تورخم ترمنځ پر لوی لار تعمیراتي کار ډیر په ورو روان دی او په ځینو ځایونو کې ولاړ هم دی. دا خلک وایي چې د دې له کبله دوی ته یو شمېر ستونزې ورپېښې دي. د خلکو ویلي چې که حکومت د دې سړک د جوړونې چارې ګړندی نه کړي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوار پرې رپورټ لري.
د خیبر جنسی خلک وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ په سړک باندې تعمیراتي کار دی تیز کړی شي. په دې حقله د خیبر سیمې او تن مراد حسین پر د مشال ریډیو ته وای
دا روډ تقریبا دوه کاله وشول چې دا روډ وسه پر جوړ نشو. ټول نه غټه مسله خو دا چې د پلونه بګ نشته. د پلونه بغیر د روډ هیڅ اهمیت نشته. چې پلونه پر او میشته مخې کو دی کړي دا غ پلونه وسه مینداسه پراته دي. یو خدای چې په خړ کې تاګ دی او خړ روډونه ټول خراب دي. ټول غټه غټه تیږي ګاډي پکې خراب شول خلکو ته یعنی بیماران شول او دوی انده چې کوم ګرد غبار دی سټرایک وکاو مظاهره وکاو د خلاف ایف ایف ڈبلیو خلاف او کدا بیا ونه شو نو بیا ان شاء الله لازم پولیټیکل ایجنټ مخه تا درنه ورکو او قدم نشو پېښور پلس کلب ته سټپ بای سټپ ان شاء الله مون خپل پروګرام مخ کیوړو جی.
او د سیمې او بلتن هارونا پردی هم دغه غختنه وکړه او وی ویل
چې موږ د سکول ماشومان او توزنانه او تولاس پرلو ته وګورو کنه او بو کې پرځ کې د خورم ملاوټ دی چې موږ مرشان او وړو زنانه ټول خپای په دښې باندې پول دغه خبرو هر سړي سره مرګريو چې دا کار د زر تر زر وش په جوړ نشي. موږ ټول علاقه خپای او پریشان موږ به هر کس مو زهري کو دا ټول به یو اتفاق ساتو.
د خیبر جنسي د خلکو دغه شکایتونه مشکله د تعمیراتي کارونو ادارې فرنټیر ورکس ارګنایزیشن یو مشر میجر حسین الله ته وړاندې کړل. نو دوی وویل
دا شنه چې په موږ باندې سره د خلکو د عوامو پرشر دي په موږ باندې د خپل کین هډکوارټر م پرشر دي چې په دې شهر کې کوڅو چې پول جوړ کې دای خو د فنډ کمې دی. زمو امید دا دی چې لنډی کوتل به کخیری د دسمبر پورې به دا چې کم دی نو لنډی کوتل لوړ کې دا به تروي. موږ د 120 ټن ټریلر په حساب باندې جوړو کنه او لکه هر څه خپل کمپکشن دی دا یې خپل ټایم دی دا یې خپل کیورینګ ټایم دی. او دا څه نه ده چې دا چې کم دی نو یورس یو لیر واچول شو په دې مورس په دې لیر چې کم دی نو هغه راخوشي کو.
یا د دې وی چې د پیښور تورخم ترمنځ خو شاتلور څلوېخت کیلومتره سړک د امریکایي پرمختیايي ادارې یو اس ای ای ډی په مالی مرسته جوړیږي خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې د دغه سړک تعمیراتي کار دی زر تر زره مکمل کړی شي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمنګ کورونه وران شو له حکومت وران کړل.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه. دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
اوریدونکو د ممندو ایجنسی د سبحان خوړل او د چاسدی د ل شپقدر سره اړلونکو د قیمتي ډبرو یا ماربلو کاروباریان وایي چې په اسلام آباد کې د تحریک انصاف او عوامي تحریک لخوا د حکومت ضد احتجاجونو دوی ته په میلیونونو روپۍ زیانونه رسولې دي. په میلیونونو روپو زیانونه رسولې دي. دوی وایي چې د روان احتجاج له کبله ډبرې اغوستونکي دوی ته نه ورځي او د دوی کاروبار داسې حال ته رسېدلی دی چې نه د مزدورانو معاشونه ورکولی شي او نه هم د بجلی بیلونه ادا کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو د خبریال شانواز ترغزی په دې رپورت کې.
په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف او د عوامي تحریک لخوا د حکومت په ضد د مارچ لوجه د سبحان خور شوقدر د کانو کارخانه داران وای په دې یو میاشت کې لږ زیات سلويخ میلیونه روپۍ تاوان کړي. دوی وای چې په سیمه کې اویا د کانو کارخانه ولاړې دي چې خرڅ په تیر یو میاشت کې د کارخانو د مزدورانو تنخواګان هم نه پوره کوي.
ما عمران الله نوم دی د کارخانه مل جنت ماربل نوم دی. پیاله خو زمنګ روزګار دی ویلونه دي کنه د غنمو د کټایانه شروع وي منګ روزګار بیخي په ټپه ولاړو. بیا چې د رمضان مہینه رااله اغه نه لکه کارز من خراب شو دا غنه باوجود به د عمران خان د 14 اگست د مارچ را شروع شو نو بس کار به خپټه په ودی دا من بالکل د سی اسری کارخانو کې ناسې باز وخت د خرچي یسم من سره نه.
مسعود خان د رن وایټ ماربل فیکټری مالک ته هغه ول چې ګاک نه راځي د هغوی پیسې په پنجاب کراچي او نورو خورونو کې بند دي.
زمون ټول لین دین چې کوم د اسلام آباد ته تا غزه کارخانو والا چې کوم د پی پارین دی هغه راځي او د کراچي چې کوم د غټ مارکیټ دی پنجاب منغات مارکیټ ته نو دغه پوجه باندې موږ په کاروبار باندې ډیر اثر پریوته. هغه به پارین رزینو ګاډي اخوا چې کوم دی تتلونه یریږي و چې مطلب لاره کې خاطري دي جلوسونه روزي دغه روزي نو دغه د وجه نظم په کاروبار ډیر اثر پریوته.
بیا نو دغه کارخانه داران دا سات سومره تاوانونه کوي. د سبحان خور ماربل اسوسییشن صدر جان الله مومن وای
کم غټ تاوان موږ لره کا هغه موږ له اسلام آباد درنه راکو یوه میشت پورې موږ سم مسلسل تر د پنجاب ته بعد موږ د ټول سبحان خور نه زر پټه مال نه ایتله. 70 کارخانه دي موږ د روزي نه مخ کې چې پیډر سٹار شنو ډای 3 لک یا 4 لک پورې پر منت کارخانه ګټه چلو شوی و. داغه نه بعد چې درنې نه بلس پنځل لسره مخ کې دا ګټه سکه چې ولټم موږ لاسس کې روانه مالونه نه خرڅي یي مالونه ډب دي.
او دغه کارخانه دارانو پوهنه کچری دا مارچونه او درنې وګدې شوی نو د هغوی روزګارونه په پټه پودريږي او ممکن نه ده چې کارخانه بندې کړي. شانواز ترغزی مشال ریډیو شو قدر
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې د نازی اقبال په غږ للې سندري خوند خلو ته غیر واست د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. هلي دا تاسو را سره اوسئ.
بدل یار دس رب سر دی رات اخی دی دا گنا یار لمبی مخی جی دا بدن یار لمبی مخی جی دا بدن یار بدن یارا دس رب سر دی رات اخی دی دا گنا یارا لمبی مخی جی دا بدن یارا لمبی مخی جی دا بدن یارا
دا مشال ریڈیو دا